السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سپخین 3 بجې شوې دي زه انیسا جمل با پروانه خبرونه کې تاسو قربانې يم ګلیاس با خبرونه وړاندې کوي او جانتن با زموږ تکنیکی همکار وي پروانه خبرونه کې بعد د پښتون کمی جرګې د بلوچستان په اړه د پاکستانی چارواکو غونډې د کورمه جنسې د توري او بنگش قبیله غوښتنې او د نورو ریپورتونو ترڅنګ با 19 پروګرام د نړۍ رنگونه هم وره خو د خبرونه په پیل کې بعد د سات تازه خبرونه باورو چې ګلیازی تاسو ته وړاندې کوي
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې د پښتنو قومي جرګه نن هم دوام لري روس او چین وای د شام په شخړه کې د بهرني پوځي لاسوهنې مخالف دي او د برتانی سپریم کورټ د ویکیلیکس بنیاد ایښودونکي سویډن ته د سپارلو فیصله ورکړې اوس د خبرونو تفصیل په پیښور کې د ورځنی قومي جرګه نن هم دوام لري دا جرګه د پښتون سیاستوال افضل خان لالا په بلنه جوړه شوې چې پکې له افغانستان خیبر پښتونخوا بلوچستان فاټا او د سیمې له نورو سیمو برخو د بیلابیلو ملتپالو مذهبي او سیاسي ګوندونو استازي ګډون کوي د جرګې د پرانستونکو وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل ترسو افغانستان او پاکستان کې پښتنو ته په خپل خاوره د رواني شخړې هوارولو لپاره واک او اختیار نه وي ورکړل شوی سیمه کې امن ممکن نه دی نوموړي زیاته کړه
خو یو بل تر حقیقت ته وغوږم تسلیمو چې افغانستان او پاکستان ترمنځ نن د بدقسمتۍ نه د اعتماد فقدان مسله یو ده په خدمتونو کې تکلیف یو ده خو د اعتماد فقدان او څو پورې چې زاده اعتماد کمی دی او فقدان دی موږ دواړه ملکونه د ازمایښت نن شو دارو
دا جرګې په لومړي ورځ د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مسلم لیگ قاف عوامي نېشنل پارټي او د جمعیت علما اسلام استادو د خپل ګوندونو دریز وړاندې کړو د پاکستان حکومت ویلي په بلوچستان کې بعد د سیاسي او ملتپالو ګوندونو سره خبرې تری شروع کوي او د بشري حقوقو په سرغړونو کې به د خپل کسانو او ادارو پر ضد کاروي کوي د خبرې د اطلاعاتو وفاقي وزیر قمر زمان قایره د غونډې رسټو کړي چې 13 ورځ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو او ناراضه بلوچانو د پخلاني پاړه رابلل شوی و د غونډې کې د فوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په ګډون یو شمیر جګپړو مرکزی او صوبایي چارواکو ګډون وکړو کایرا زیاتکړه په غونډه کې د شپږ کسیز کمیټې جوړولو فیصله وشو چې درې غړي به له مرکز او درې له صوبا بلوچستان څخه وي دا کمیټې به هر اونۍ غونډه کوي او وزیر اعظم ته به خپل رپورت وړاندې کوي 13 اونۍ د بخښنې نړیوال سازمان او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په اړه په خپل راپورونو کې ویلي وو چې په پاکستان کې فوج او استخباراتي ادارې ولسی وګړي تختوي او د عدالتي کاروای پرته یې وژني پرون ملګرو ملتونو په افغان چارواکو غږ کړی چې په دې هیواد کې د نشي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره د ټولې لارې چارې په اغیزناکه توګه وکاري د نشي توکو او د جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر مشر یوری فیدوف ویلي افغانستان د کوکنارو د کاروندي ختمولو په لړ کې لږ ډیره بریا ترلاسه کړي نوموړي دا خبرې په کابل کې د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ملاقات وروسته کړي بلخوا ولسمشر کرزی ویلي کسوم په افغانستان کې د نړۍ د زیاتره اپیمو د رسد تور لګول شوی خو دا ذکر نه دی شوی چې ګټه چا ته رسیدلې دي د کرزی د دفتر لخوا جاری کړی شوی بیان کې وایي د نشي توکو قاچاق او نړیوال ترهګری له یو بل سره کلک تړاو لري او دا چې په دې قاچاقو کې ککړ زیاتره کسان افغانان نه دي د نړۍ 90% اپیم په افغانستان کې کرل کیږي تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ د روس د بارنو چارو مرستيال وزیر وای ماسکو اوس هم د شام په شخړه کې په بشپړ توګه د بهرني پوځي لاسوهنې مخالف دی ګناډي ګټلوف د چهارشنبه په ورځ دا هم ویل چې روس د شام په خوانی ملګری دی او دوی باور لري چې دا به د وخت نه مخکې خبروي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه هیواد په اړه د هولا د پیخي روسو په نوو ګامونو غور وکړي په هولا خار کې د مې په 15 منټه یو سلاته ولسی وګړي وژل شوی دی چې ډېرې ماشومان او خزې دي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د سلا په شرط شام کې فوجي مداخله د پامه نه دی غورځول شوی د چین د بارنو چارو وزیر لیو وینمین په بیجن کې د خبري غونډې پر مهال د شام په اړه ویل چین په شام کې د قوت په زور د رژیم د بدلولو او په دغه هیواد کې د فوزي لاسوهنې ملاتړ نه کوي. د شام د شخړې بنیادي حل لاره له ټولو خواوونه د انان د جوړجاړې هڅې ملاتړ کول دي او په شام کې په ټولو ښکېلو غاړو زور راوړل دي چې د سیاسي خبرتورو لاره خپله کړي. په عین حال کې د امریکا، کینډا، جاپان او آسټرالیا ترڅنګ یو شمیر یورپي هیوادونو ویلي د هولا د پیښې په غبرګون یې د خپلو هیوادونو د شام جګپوړي سفارتکاران شړلي دي. د برتانی سپریم کورټ فیصله ورکړې چې د ویکی لیکس بنیاد ایښودونکي جولین اسانج با سویډن ته وسپاري چې د جنسي تیری تورونو مقدمه پرې وچلیږي. د برتانی های کورټ د چهارشنبې په ورځ د جولین اسانج هغه اپیل د دوه په مقابله کې په 15 ججان ورت کړي چې د دوی د نیولو وارنټ نه قانونه وو. د دې وړاندې د برتانی دوه ابتدایي محکمو جولین اسانج سویډن ته د سپارلو فیصله ورکړې وه. روسي خبر دی میت رومنی د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندید جوړېدو لپاره په ټکساس ریاست کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د پارټۍ دننه لومړی مقابله ګټلې ده چې پکې د خپلې پارټۍ د غړو زیاتره وټونه ترلاسه کړي. په خپل یو بیان کې رومنی ویلي هغه ته د بریا عزت او درنښت ورکړو. نوموړي په تیر وختونو کې د میساچوټس ریاست ګورنر هم پاتې شوی وو چې ټکساس ریاست کې د ریپبلیکن پارټۍ 155 غړو کې د 80% رای ترلاسه کړي. د صدارتي امیدوار جوړدو لپاره د پارټۍ دننه ټاکنو کې نوموړي ته 146 غړو وټونو ترلاسه کول ضروری دي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه هم د ګلای اسنوري دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شي. په روانه خبرونه کې به پښتون قومي جرګه چې تیر ورځ په پیښور کې پیل شوې نن به هم دوام لري. پاکستان وایي چې ډرون بریدونه عام وګړو ته هم زیان رسوي خو ځایي خلک څه وایي؟ د کرمی ایجنسی مشران د حکومت نه د پاړه چنار د لوی لارې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي.
کدا چې حالات مخکې کیږي نو بیا خو دینه د کرمی امن خرابېږي.
او د نړۍ پرنګونو خبرونه کې به د سیف علی خان د نوي فلم حال به هم واوري. دا او نور رپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره سره. اوست خبرونه لومړی رپورت. د خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي تر څو پرې چې په افغانستان او پاکستان کې پښتنو ته د روان شخړې د هوارولو لپاره پوره واک او اختیار نه ورکړی شوی نو په سیمه کې پوره امن نشي راتلی. دا خبرې نوموړي تیر ورځ په پیښور کې د پښتون قومي جرګې ته د وینا پر مهال وکړې چې د نهي پر ورځ د پښتون سیاستوال افضل خان لالا په بلنه جوړه شوې وه او نن هم دوام لري. نور حال د پیښور نه د خالد خان په رپورت کې.
په دغه قومي جرګه کې د لر او بر راغلي پښتنو د نړۍ قومونو او گاونډي هیوادونو نه غوښتنه وکړه چې د پښتنو په خوره نورې وینې تویول بند کړي او باید چې پښتون قوم په خپل هم د دې جنگ نور حصہ پاتې نشي. د جمعیت علما اسلام استاذ او خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر مولانا فضل علي وایي
نو مونږه د بهر دنیا ته دا وو چې تاسو لکه د مونږ په دې خوره باندې دا جنگ ولې شروع کړو د څه مقصد لپاره دلته راغلي او چرته بیا د پښتنو سیمتا او پای کې مو غفل قوتونه اماجګام جوړ کړه. مونږ دې خلکو ته وځو د پښتنو د خاورې لاړ شي. دا پښتانه خپل سوچ ته پریدي، خپل فکر ته پریدي او دا خلک په خپل میګه سم اختلافات یې مونږ ان شاء الله کولې شو.
دا شان د جنوبي پښتونخوا نه راغلی یو ملما ملک امن الله قاسي اول چې پښتنو کې اتفاق د وخت ضرورت دی او پکار دا چې دوی د امن په خاطر یو موټی شي.
پښتون افغان ملت، ټول افغان ملت د دې خپل د وطن کلیم وکړي. کلیم د آنند بولان تر چتراله پوری دا قبایل دا د خپل مورنی وطن نه جدا دي چې دا نوی اوسوي د دوی وینه به بهیږي.
د جرمنی نه راغلی یو افغان میلمه د جرګې په حقله مشال ریډیو ته صدارن وویل.
زما نوم نصیر ستوری ده، زه د پښتو سوشل ډیموکراټیک پارټي جنرال سیکرټری ما، او قومي جرګې لپاره دلته راغلی ما پېښور ته. اوسېږم جرمنی کې. نو زه په دې امید راغلم چې انشاءالله دا جرګه به د دې غمیزې لپاره یو لار راوکاږي، او انشاءالله تعالی موږ به د دې غمیزې نه خلاص شو، موږ به د جنګونو نه خلاص شو، موږ به د مرګ ژوبلې نه خلاص شو، امن به راشي، او دا امن لپاره به یو لار چاره راوکاږي.
د پښتو نوموړی هنرمند جمال شاه چې په جرګه کې د هنرمندانو نمایندګي کوله وویل چې پښتنو کې ډېر شتمن خلک شته، خو تر اوسه پورې د دوی خپله میډیا یا برقی رسنۍ نشته. دغه شان قومی اسمبلی کې د عوامي نشتون ګوند خزینه غړې جمیله بیبی وایي چې د سړو سره سره زنانو ته دې هم په خپله خوره د امن راوستو موقه ورکړل شي.
داسې ده چې تاسو ګورئ چې پښتنې مېرمنې دلته شته دي، باوجود د دې چې په مونږ باندې څه قسمه حالات تیر شو، مونږ د څه قسمه حالاتو ښکار شو، خو اوس خو د ټیکنالوژي وخت دی او د تعلیم او د رڼا دور دی. په داسې حالاتو کې ښځې آغ شانتی خزو سر سلوک کول یو آغ شانتی غید سماجی جون نا لریک پاتی کول ممکن نا پاتی ندا.
قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی ملک دریا خان دا جرگی پا حق لا صدارن وائی.
نوست موجوده وقت کی دا جرگو دا مرکو ضرورت تی، نو نن دا جرگا چیزو لوی خبر پکی دا زما پخپل ذهنیت کی راغ للا چی نری تا دخ کارش و چی پختون کام امن پسند کام دی، هیڅ کله بدمنی نه خوښوي، او امن چې راشي امن ما په خیال چې ترقي خوشحالي کامیابي او د یو قوم پیژنګله په خاطر کوي.
په دغه قومي جرګه کې پښتنو شاعرانو هم خپل شعرونه او نظمونه ډالۍ. دا تیا کلن پیر ګوهر دا نظم د جرګې غړو ډیر خوښ کړو.
نه دې څوک راتلون نه اتوان انسان پورې خندل کوي، نه دې څوک اوبو باندې همیش مده د بل کوي، ټول ملت د دې نړۍ د توله یو آینه شي.
د یادونې دا چې د جرګې په دویم ورځ به د جرګې مشران خپل اعلامیه وړاندې کوي، چې د هغې وروسته به دغه دوه ورځنۍ جرګه پای ته رسي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په ریپورت کې تاسو ووریدل چې پېښور کې د پښتون قومي جرګې په نوم باندې یوه جرګه چې دا یوه غونډه چې دا هغه پیل شوې ده. د دې غونډې په اړه باندې ځینې خلکو زمونږ خبریال غلام غوث سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې وورو چې دا خلک د دې جرګې په اړه څه نظر لري.
زبانم ماما شیرین ګردیوال، زه د جرمنی نه راغلی ما، او په جرمنی کې د پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټۍ د مشر مرستیال ما. داسې جرګې مهمې په دې دي چې پښتانه په اوسني وختونو کې د ډېر عجیب و غریب مشکل سره مخامخ دي، او د دغه مشکل نه د پښتون د قوم په حیث راویشتل دا د پښتنو ذمواري ده، دا د بل چا ذمواري نشي کېدی. او پښتانه متاسفانه چې په څلورو مختلفو حصو تقسیم شوي دي، او دغه څلور مختلفې حصې کې چې کوم پښتانه ژوند کوي هغو نن یو واحد لارې ته را جوړول ډیر ګران کار دی. دغه جرګې کولی شي چې پښتانه د یو واحد لارې ته په قلاره قلاره برابر کړي.
زما نوم زید خان دی، زه د سوات اوسېدونکی یم. د دې جرګې په بلنه باندې دلته راغلی وو. یقینا چې دا موږ د پښتنو یو جرګه ګڼو، او د پښتنو چې څومره مسایل دي دا همیشه په جرګو باندې حل شوي دي، دا په جنگ جګړه یا په زور زیاتی باندې نشي حل کېدی. خو د بده مرغه چې د اوسه پورې موږ څومره تقریرونه واورېدل، د څومره تجاویزو د خلکو واورېدل، نو په هغې کې هېچا دا نشاندهي ونه کړه چې یاره د دې لوبې کردارونه څوک دي. یقینا چې هغه ټول په ډاګه دي، د هغې ښه وضاحتونه شوي دي، د هغې ښه خلکو ته معلوم هم دي. خو یا د یری د وجې نه، یا د سمسولیت د وجې نه، هغه خلک د دغه خلکو نمونه نه په ډاګه کوي. نو موږ دا قسمه جرګې او بیا د قام خلک را جمع کیږي او بیا په خپل غل باندې ګوته نږدي، نو زما په خیال باندې دا ډېر د افسوس مقام دی.
زما نامه یاسمین ضیا مروت دی. زما عوامي نشر پارټۍ پروینشل جوائنټ سیکرټری یم، او د صوبایي اسمبلی لغړی ممبر یم. ریزرو سیټ باندې څنګه تاسو وی چې د دې جرګې نه به یو ګټه کې تاسو ته پته شته د پښتنو تاریخ چې همیشه هغه خپل مسلې په جرګو باندې حل کړی دی چې هر څومره غټه مسله راوچاته شوی ده خو جرګه هغه بهترین حل ده. نن په دې موجوده وخت کې دا ډېر غټ ضرورت چې پښتون هغه چې هر سیاسي پارټۍ نه بالاتر چې په هر رغ نه تعلق لري هغه د دې جرګې په صورت باندې کېنی او د پښتنو ته چې کومه تر پیښه مسله ده چې په دې ټایم کې د پښتون چاهي په هغه حکومت پارټۍ سره وي او حکومت طبقه سره وي هغه محفوظ پاتې نه ده. نو دا زما خیال دا چې یو ډېر غټ ښه قدم دی او پازیټیو قدم دا او دی به یقینا راوچتېږي او دې وخت تاسو وګورئ نو پکار ده چې یو داسې غټ چینل یا دو داسې غټ هغه پکار وي چې هغه د پښتون هغه نمائندګي یا د پښتون هغه آواز رسونو په حوالې سره انصافي انصاف په بنیاد باندې وکړي.
زما نوم اسلم خان گیګانی دی د شوډاک اوسیدونکو ما د شمالي اشنغر او د مزدور کسان پارټۍ پښتونخوا مزدور کسان پارټۍ سره تعلق لرم. دا کومه جرګه چنن لا غونډه شوې ده د دې نه زه دا امید نه لرم چې دا به یعنی د ټولو پښتنو چې کوم د یو قومي جرګه وګرځي ځکه چې په دې کې اول د جرګې شروع کېدو نه مخکې دوی یو داسې پاینټ کې خو چې تاسو به د مختلفو خلکو چې چا دا کړی دا غي په ضد به خبره نه کوي او تاسو به د افغانستان په عقل خبره کوي چې په دې پښتنو کې امن ناشي. نو امن چې کوم نه ال راتلشي چې ته د خبري بنیاد معلوم کې چې د افغانستان کې دا کم اور چې لګیدلې دا اور چا لګولې د ته لمن چا والی دا ته کم خلک ټریننګ کړي.
تاسو د خلکو خبري واوریدلې چې د پښتون کمی جرګې پاړه باندې زمون خبريال غلام غوث سره کړی وي.
دا مشال ریډیو دا
اوس په دیو بل ریپورت لپاره لرشو اسلام آباد ته. تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې د بلوچستان د امنیت او د لادرک کسانو په اړه یو غونډه شوې ده. دا چې د غونډه کې په کومو مهمو چارو باندې خبرې شوې دي او رو د ریاض موسی خیل په ریپورت کې.
د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ کې شوې غونډه کې د وفاقي وزیرانو بلوچستان د گورنر او وزیر اعلی سربیره د پوست سرلخکر د آی اس آی او آی بی مشرانو او د بلوچستان پولیس مشر هم ګډون لرلو. د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د خبرتیا او خبرونو وفاقي وزیر قمر زمان کایره د فیصلو احوال بیان کړو. د دې ویناوا چې د بلوچستان د ترقی لپاره پورته کړی شوی ګامونو او د دې لپاره ځان لکړی شوی پنګو صحیح استعمال په حق لا په سختې سره هدایت وکړي شو. وفاقي وزیر زیاته کړه چې غونډکی پوزی او سیول مشر والی په دې خبره متفق وا چې د بلوچستان د مسلې سیاسي حل پکار دی. دوی چې بلوچستان کې د پوز کردار ختمولو او جمهوریت حکومت تا ټول چار سپارلو باندې هم اتفاق شو. نو موړی زیاته کړه
یعنی چې ته یو به بات کړي چې مې ذاتی طور پر اس بات کو انشور کروں گا مسلح افواج یا ایف سی مکمل طور پر اپنے قانونی دائرہ کار کے اندر کام کرے.
فوزی سر لخکر خدا خبر هم وکړه چې زبا په ذاتی توګه دا خبره باوري کوم چې فوز او ایف سی با په خپل کار کوي. بل دا فیصله وشوه چې ایف سی په مکمل توګه د وزیر اعلی په اختیار کې ورکړی شو او چې چرته ضرورت وي وزیر اعلی به هغه حل تلېږي. د دې سره سره چې کوم خلک به درګه شوی دي د هغه معلومولو او مرور بلوچستان سره د مذاکراتو لپاره شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده او دوی به هر ونی خپل راپور وزیر اعظم ته ورکوي.
مشال ریډیو چې کله د غونډې د فیصلو او د دې په نتیجه کې هلته د امنیت د امکاناتو په حق لا د یو سیاسي ګوند بی ان پی د مشر اختر منگل نتا پوسوکو نو هغه دا غونډه بے معنی ابللی او وی ویل
چار سال کے بعد جب ہزاروں لوگوں کو اغوا کیا گیا کئی سو بلوچ لوگوں کا قتل کیا گیا
سلور کا لپس چے پزرگونو خلق تختولے شوی دی پسونو بلوچان وجلے شوی دی نن حکومت تا احساس کی گی چے ایف سی تا دا ورکلے شوی اختیارات و استعمال غلط دے او حکومت دا دیونا نن حق اختیار واپس اخلی زویم چے دیکی ها خلق زیاد زموار دی چا چے دیا اختیار ورکلے دے زویم چے حکومت پخ پلا د بلوچانو د تختولو او د وجلو ذمہار دي او مونږ ته د دیونه د خیر هیڅ تمه نشته.
ولې بل طرف ته د سیاسي او دفاعي چارو د کارپو حسن عسکري په نظر کې د دې غونډې اهمیت زیات دی خو وايي چې د دې لپاره ضروری ده چې په دې فیصلو عمل درآمد وشي. پروفیسر حسن عسکري زیاتوي
دې فیصله تو اچھے ہیں کہ کمیټي بنائی ہے وہ کمیټي کوشش کرے گی گفتگو کرنے کی ناراض لوگوں سے.
دا خو خف فیصله ده چې د مذاکراتو لپاره یو کمیټي جوړ کړه کوم چې به د مرور بلوچستان سره خبرې طریقوی او بیا دا هم چې ایف سی د وزیر اعلی ماته کړای شو. خو تاسو ته پته ده چې د بلوچستان صوبایي حکومت کارکردگی سړی رخنه ده کړه دی خپل کارکردگی خو نو بیا به هلته حالات دومره نه خرابېده ولې وسوم ک وزیر اعلی خپل کابینه خکړي او خپل کار ته کار وای نو کې دې شي چې حالات ورسره خشي
یاد دی وی چې دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې یو طرف ته سپریم کورټ کې د بلوچستان پاړه مقدمه روانه ده او چیف جسټس افتخار محمد چودري ته د بلوچستان په حق لا سخته اندېښنه ده نو بل طرف ته دوه ورځې وړاندې هم په دې معاملې اسلام آباد کې یو قومي کانفرنس شوی و چې پکې د حکومتي او مخالف ډلې په شمول اکثر سیاسي ګوندونو ګډون کړی و ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ریاض موسی خیل په ریپورت کې د بلوچستان د په اړه د غونډې ریپورت تاسو اوریدو اوس به یو بل ریپورت اړخ ته لړ شو د پاکستان په دوره راغلی د چین وزیر خارجه یونګ جی چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د لیدو کتلو وروسته دفتر خارجه کې تیر شپه د پاکستان د وزیر خارجه هینا ربانی کر سره په ګډه خبري کانفرنس کړی دی چې پکې په منطقه کې په امن او د پاکستان په کردار او پاکستان او چین په تعلقاتو خبرې کړې دي نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د سراج زهیر په ریپورت کې
د پاکستان په دوره راغلی د چین وزیر خارجه یانګ جی چی اسلام آباد کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د پوه سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ملاقاتونه کړې دي چې ورسره د پاکستان او چین په تعلقاتو او منطقه کې د امن په حواله خبرې اترې وکړې د ملاقاتونو وروسته د پاکستان وزیر خارجه هند رابانی کر او د چین وزیر خارجه په ګډه خبري کانفرنس وکړو په دې موقع د پاکستان وزیر خارجه هند رابانی کر وویل چې د پاکستان او چین ترمنځ سیاسی دفاعی اقتصادی او د توانې څنګه کې مرستې به مثل دي او دا چې پاکستان او چین د خطې د نورو ملکونو د پولو علاقې خپلواکۍ او ازادي احترام کوي دې زیاته کړه
پاکستان هاز اکټډ اس ان انیبلر اینڈ اس ا فسیلیټیټر ټو د پرسوټ اف پیس اینڈ سټیبیلیټی وذین دس ریجن
دا وی چې پاکستان د یو گاونډي او مرسیال په هیڅ د منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره خپل کردار تر سره کړی دی او پاکستان غواړي چې دا هلې ځلې او مرسته هم د غشان جاری وساتي او افغانستان او خطه کې د امن لپاره نور هم غوړه کردار ولوبوي او زه دا هم ویل غواړم چې کله نه زموږ حکومت راغلی دی نو موږ غوښتل چې د گاونډي ملکونو سره خپل تعلقات خکړو د چین وزیر خارجه وویل چې چین د پاکستان د خود مختاری او خپلواکۍ احترام کوي د زیاته کړه
China will continue to firmly support Pakistan in its efforts to safeguard sovereignty.
چین به د پاکستان د هغه هلو ظلم رسته جاری ساتي چې ورسره د دوی سلامتی خپلواکي او د خاور احترام یقیني جوړیږي او نړیواله رولي د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستان بے مثال قرباني مني نو باید چې نړیواله رولي هم د پاکستان سره مرسته وکړي او دلته پاکستان ته زما د راتګ مقصد دا دی چې د پاکستان او چین ترمنځ ستراتیژیکي اړیکو ته وده ترلاسه شي او د لړکي زما د پاکستانی مشرواله سره ګټور ملاقاتونه شوي دي
د ذکر وړ دا چې د دین وړاندې د چین د وزیر خارجه د پاکستان د صدر او وزیر اعظم سره ملاقاتونو کې د دوانو ملکونو ترمنځ توانایي مادنیات مواصلات او د کرکلي په شمول نور یو شمیر منصوبو باندې د کارتوندولو په ضرورت زور ورکړی شو سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان په قبایلی سیمو او په خاصه توګه شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امریکا د بے پایلټ الوتکو بریدونه د دې دواړو ملکونو په اړیکو کې د خرابې مهم سبب دی امریکا وایي چې په دې بریدونو کې د القاعده او القاعده سره تړلي نور اغه وسلوال په نخښه کیږي چې هم یې ځایي خلک يرغمل کړي دي هم په افغانستان کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد بریدونه کوي خو پاکستان بیا وایي چې د بے پایلټ الوتکو په دې بریدونو کې ولسی خلک هم وجلي کیږي او د په وینا تر ګټه یې زیان ډیر دی پښتنه دا ده چې د شمالي او جنوبي وزیرستان خپل ځایي خلک د دې بریدونو په اړه څه نظر لري او رو د بوریوال کاکړ په ریپورت کې
امریکا د پاکستان په قبایلی سیمو کې د خپلو بې پیلوټ الوتکو بریدونه د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډیر ګټور بولي خو پاکستان بیا دا بریدونه د ځان پر خپلواکۍ برید بولي او وایي چې تر ګټه یې زیان ډیر دی د شمالي او جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو د امنیتي ستونزو له کبله د نوم نه ښودلو په شرط په دې سیمو کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه له مشال ریډیو سره خبرې وکړې د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو وویل چې د پاکستان حکومت او میډیا دواړه خلکو ته د حالاتو رښتونی تصویر نه وړاندې کوي.
اصل مسئلہ ہو بالکل ویسے متعلقہ پاکستانی میڈیا چی ہوئی یا مطلب دا پاکستانی وغیران چی کو خبر کری بالکل دیکھے مطلب ادا سے ہوا یا چی چی دا بالکل ٹارگیٹ ہوئی اور بالکل ہدف چی کم یا ٹارگیٹ کری
دا جنوبی وزیرستان یو اوسیدون کی پا دی آڑا پا خپل استرگو دا لیدل یو برید کسا دا سے وکڑا
دا سے یو برید زبا پا کلی کشوائی و زما دا کورن دا سے چلور پینزه کلومیتری کشوائی و یالتا دا یو لسی کس کور و خو و لسی کس نب که پاتی که دا پنجابی طالبان و سو عرب کسان و آغا پاتی که دل آتا کسان و توتل پا آغا که آتا سرا کسان و جل شوی و دا دوی پی سایڈ بانده یو بل دا لسی کس کور و خو دا زای دا سی تارگیت کرده و چکم و لسی کور و آغا تا زیان و رسول
په دې اړه مې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند موزم علي خان څخه پوښتنه وکړه چې دوی د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو د دې سرګندونو په اړه څه وایي. نو هغه وویل
تاسو چې له چا سره خبرې کړې دي خدای خبر چې هغه څوک دی. زه اوس څه ډول پوه سم چې دغه خلک د ټول جنوبي او شمالي وزیرستان یا د ټول فاټا او یا د ټول پاکستان نظر وړاندې کوي؟ دا ډیره مهمه ده. زه د هر چا د فکر قدر کوم. د پاکستان حکومت دا فکر نه کوي چې دا ډرون زموږ په حق دي او موږ دا د ځان په حق کې نه تصور کوو.
امریکا په وار وار له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د موجودې حقانی شبکې القاعده او نور وسلوالو پر ضد دی په خپل پوځي عملیات وکړي، خو پاکستان ورته زړه نازړه دی. دا چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي له خپل سیمو د بهرنیو وسلوالو د ایستلو لپاره د پاکستان د پوځ عملیات ګټور بولي او که د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی په دې اړه وایي
زما په خیال خو یې بل داسې حال نشته د دوی دا مطلب دا ختمولو یا دوی د کمولو یا دوی د دې علاقې نه بهر وستلو دپاره. بکې خو د پاکستان حکومت هغه کې مطلب قدم د ځمکې کاروایي کېږي، نو په هغې کښې خو هغه خلک چې کوم د کلم کاروایي کېږي درې څلور پنځه ګنټې مخکې هغه خلک د هغې دېنه
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند موزم علي خان څخه مې پوښتنه وکړه چې هغوی د شمالي او جنوبي وزیرستان د خلکو د دې فکر په اړه څه نظر لري چې ګواکې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستاني پوځ د عملیاتو په پرتله ډیر ګټور دي. نو هغه وویل
ډرون بریدونه بالکل نه، نور موږ د یوې ښې سنجولې تګلارې له مخې کار کوو چې موږ به څه ډول په دې ټوله سیمه کې عملیات کوو، څه ډول به موږ دا ټول اروپا کې کابو کوو. موږ پر ډېره سنجولې تګلاره کار کوو.
د لانګ وار ژورنال د ریکارډ له مخې له 2004 کال رانیولې تر تیرې دوشنبې یعنی د مئی تر 28 نیټې پورې په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو ټول 290 بریدونه سوي دي.
اوریدونکو سو د قبایلي سیمو په اړه یو بل رپورټ ته د تیرو دوه هفتو نه یو واري بیا کورمې قبایلي سیمې ته تلونکي د مسافرو په ګاډو د ناصرګند وسلوالو په بریدونو کې و کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. تیره ورځ د یادې شوې سیمې د توري او بنګش قبیلو مشرانو د کورمې پولیټیکل ایجنټ سره یوه جرګه کړې وه. غوښتنه یې ترې کړې وه چې د پاړه چنار د لوی لارې امنیت دې پر ځای کړی شي. په دې اړه نور تفصیل اورو د مجید بابر نه.
د کورمې قبایلي سیمې د توري او بنګش قبیلو مشرانو تیره ورځ په پاړه چنار کې د یاد شوې قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه سره یوه جرګه کړې ده. د جرګې مشرانو د یاد شوې قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه نه غوښتنه وکړه چې دغه سیمې ته د تلونکو لارو امنیت دې ځای په ځای کړی شي. د جرګې یو مشر کیپټن ریټایرډ علي اکبر مشال ریډیو ته وویل
دا روډ د مدایو حکومت روډ ذمہداری دی، حکومت دی، حکومت په کور دی. چیرې دا روډ دی د حکومت په آرډر څونه داسې یو لکه یوه ګاډي کې چرګې کپس کې باندې کې، نو دا لس تړلي غونته شکل سره د مچو نه هغه بیا ځای په ځای کله ښځې مړې کله ساړي مړه داسې یو مشکلاتو سره مو مخامخ یو. او بېګا مو دا حکومت ته وویله چې را په کور ښه دا دی که دې باندې تاسې ښه کړې نظر وساتو یې ویلې که داسې حالات مخکې کېږي نو بیا خو دې نه دې کورمې امن خرابېږي.
تیرو د دو هفتو کې د کوهاټ او پاړچینار په لوی لاره د سورلو په گاډو د ناسرګند وسلوالو په بریدونو کې تر دا مهال و کسان وجلې شوي او یو شمیر نور جوبل شوي دي. د کورمې قبایلی سیمې ناصر حسین وایي چې د پاړچینار په لوی لاره تګ راتګ اوس ډېر ګران شوی دی او هر وخت دوی سره دا ویره وي چې څوک به پرې برید وکړي. د زیاتوي
کوم پڑا چینور کی کاغ نہ مور تاک دیا ڈیر مشکلات سدے کدغ نہ دیا مو مشکلات سدے
پدی لڑکی د توری او بنگش قبیلو مشرانو د کوهاټ کمشنر صاحب زادانی سره هم ملاقات کړي وو او ورنه غختنه کړي وو چې کرمتا تلون کی د مسافرو په گاډو بریت کون کې دي زر تر زرا گرفتار کړي شي. مشال ریډیو چې کلا د صاحب زادا انیس سره اړیکا برابر کړه نو هغه وویل دلته یو واقع شی
وو چې شیا فلاین کوچ باندې ډلې شي نو هغه اکیوزډ خلاف آپریشن سے کم اپ آگے وجہ باندھے روڈ مین باندھو جدید خل کو ڈیمانڈ ہو چکے سنگھ صاحب سے پتہ پور میں روڈ سلور کالا باندھ پاتے شہر اور آگے تکلیفوں نے خل کو لیزی لی ندی سر دا آگا ہو چاہے روڈ تھا سب بیا چلتا مستقل بندول پروگرام نہیں بیا کی سرزوں میں خبر ہوش ہو صرف آگے ایکشن دا پارا بند ہو چاہے ایکشن سنگھ کمپلیٹ سی نہ دا کولا بشی نہ آگے ایکشن کمپلیٹ شو زوں گا ایکچوئل اکیوز سے دعا کسان آگا ہونے والے شو اور روڈ
اور ادن کو د مجید بابر رپورٹ تا سور دلو د ماسپخین ادرینی میں بجی شوی دی د گلی اس نمبر د دے سات لند خبر نہ واورو
دا خیبر پختونخوا په پیښور خار کې د پښتنو قومي جرګه نن هم دوام لري. دا پاکستان حکومت ویلي په بلوچستان کې به د سیاسي او ملت پالو ګوندونو سره خبرې ترې شروع کوي او د بشري حقوقو په سر غړوون کې به د خپل کسانو او ادارو پر ضد کاروای کوي. ملګرو ملتونو په افغان چارواکو غږ کړی چې په دې هیواد کې د نشي توکو د پیداوار د مخنیوي لپاره دي ټولې لارې چارې په اغیزناکه توګه وکاري. روس او چین په شام کې د شام په شخړه کې د بهرني فوجي لاسوهنې مخالفت کړی دی او د برتانی سپریم کورټ د ویکی لیکس بنیاد ایښودونکي سویډن ته د سپارلو فیصله ورکړي.
د ګلیاس نلند خبرونه تاسو اوریدل. اوس په اسلام آباد کې د ریاض موسی خیل نه وورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ او مهم ټکی څه دي.
انگریزی ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریا د تلیسیمیا یا وینې په رنز لیکلې ده او وایي چې د دې رنز مخنیوي لپاره اسلام آباد انتظامی پریکړه کړې ده چې د واده نه وړاندې بعد د هلک او جینې ټیسټ کولی شي چې آیا دوی ته خدا بیماری نشته او که داسې وي نو د هغوی نکاحنامه به نه منظوریږي. همدغه رنګ یو بل وړاندې ورځو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم پاس کړی دی. اداریا وایي چې د لړکې د ولس آگاهي ډېره ضروري ده ځکه چې د یوې اندازې مطابق پاکستان کې هر کال شپږ زره ماشومان د تلیسیمیا د رنز سره پیدا کیږي او د دې لوی وجه د رشتہ دارو خپلو کې ودونه دي نو که هغوی ته د دغه ټیسټ او نتیجو په حق له آگاهی ورکړي شي او فیصله په هغوی پرې خودي شي نو یقینا چې د دې باخ نتیجې روزي. اداري اخره کې وایي چې یو ځل یو ماشوم ته د تلسیمیا رنز اولګي د هغه علاج ډیر ګران وي او وخت په وخت وتا وینا بدلیږي نو د هغې نه دا ډیره خبره ده چې د وړاندې نه داسې اقدامات وشي او خلکو کې آگاهی را پیدا کړي شي نو دې سره به رنز کې تر ډیره حد کمې راشي. دغه رنګ مشرق رسمانه خپل اداري کې د خیبر ایجنسی بالا تحصیل کې په کورونو د مارټر ګولو را پریوتو پیښو ته پام را ګرځولې دي. اداري وایي چې داسې نوې خبره نه ده چې دغه سیمه کې وخت په وخت په کورونو د نامعلومه خواله داغلي شوي مارټر ګولې را پریوزي او تیر ورځ هم دغه شان یو ګوله کې یو زنانه او یو ماشوم جوبل شو. دا سلسله د پیښور بندوبستي علاقه حیات آباد کې هم دغه رنګ جاری ده. اداري وایي چې یو طرف ته ټوله سیمه د قانون نافذونکو ادارو په ولکه کې ده او د ترهګرو خلاف کاروایی روانه ده او د دې سره سره د مارټر حملو د مخنیوي لپاره رډار هم لګول شوی دي خو د دې هر باوجود هم دا حمله کېدل ډیره عجیبه خبره ده چې ورسره د قانون نافذونکو ادارو او رډار په صلاحیتونو شک پیدا کیږي. اداري اخره کې وایي چې حکومت د پفوري توګه د خلکو د مالو سر حفاظت یقیني کړي او کوم خلکو ته چې د دې بریدونو د لاسه زیان رسیدلې دي د هغوی د هم مرسته وکړي. ورسپان آج بیا خپل اداري کې لیکي چې د ملک سیاستدانانو باندې دا وخت د خودغرضۍ صادر خور دی اگر چې دا خبره سنوې نه ده. د پاکستان جوړېدو نه وروسته دا سلسله روانه ده او بیا د دې ګټه غیر جمهوریت قوتونو ته رسي. اداري وړاندې لیکي چې د پاکستان سیاستدانانو د تیر وخت د ترخو تجربو نه سبق نه دی ترلاسه کړی او اوس هم لګیا دي د خپل ځان لپاره سوچونه کوي او د خپل مفاداتو لپاره جنګیږي. اداري زیاتوي چې دا وخت ملک کې غربت، بیروزګاری او کرپشن دومره زیات شوی دی چې ولس ته تنگ دي نو باید چې د پاکستان سیاستدانان دې اړخ ته په سنجیدګۍ سره توجه ورکړي او داسې پالیسۍ جوړې کړي چې دا ملک د مسلو نه راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمی حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ او انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون مقالې لستلې دي. واشنگتن پوسټ د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI د مشر امریکا ته په ځنډول شوي سفر او انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د پاکستان او هند پر واګه پوله هر ورځ کیدونکې دستوري لیکنه کړې ده. راځئ د دې مقالو مهم ټکي واورو.
امریکای ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام په داسې حال کې د امریکا سفر ځنډولی چې واشنگتن د اسلام آباد له لورې ډاکټر شکیل افریدی ته د 33 کلونو د سزا په اورولو سخت نیوکې کړې دي. خو د دوشنبه په ورځ د پاکستان د فوج لخوا جاري سوی بیان وایي په هیواد کې د زیاتو مصروفیاتو له وجې ظهیر الاسلام خپل سفر ځنډولی دی. بیان زیاتوي له مصروفیاتو پرته بل داسې هیڅ وجه نشته چې د سفر د ځنډولو سبب ګرځېدلې وي. واشنگتن پوسټ د یو لوړپوړي پاکستانی چارواکي لخوا وایي د سفر د ځنډولو مهمه وجه ډاکټر شکیل افریدی ته سزا اورول او د نیټو د مال هوړلو لپاره د لارې نه خلاصول دي. ورسپانه د نوم نشودلو په شرط یو چارواکي لخوا وایي ISI او CIA اوس د ظهیر الاسلام د سفر لپاره د نوې نیټې په ټاکلو کار کوي. خو د ورسپانې په وینا د ISI د مشر د سفر پر وخت به د ډاکټر شکیل مقدمه د لوی دوه اړخیزې ستونزې په توګه مخې ته راسي. د کانګرس غړي او د اوباما انتظامی لوړپوړي چارواکو پر پاکستان د ډاکټر شکیل د بخښلو او خلاصولو غږ کړی او ځینې خو بیا تور لګوي چې پاکستان د القاعده اتحادی دی. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون بیا د پاکستان او هند پر واګه پوله هر ورځ کېدونکې دستوري باندې مقاله لیکلې. لیکوال سام سعید له خپل ملګري سره پولې تتللی او دستوري په خپل سترګو لیدلې. د پاکستان او هند فوجان هر ماځګر د سلګونو نندارچانو په مخ کې د ورځې له ختمېدو سره سم په ډېره ملي جذبه سره د خپل هیواد بیرغونه ټیټوي او پریټ کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان او هند مخالفت تر دې دستوري هم زیات دی. پر سرحد اغزن تارونه هوار سوي، مشین ګنونه، ټینکونه او تر دې هر څه شاته جمهوري وسله د دواړو هیوادونو ترمنځ د مخالفت ژورتیا په ګوته کوي. خو لیکوال وایي د چې کومه دستوره ولیده په هغه کې د پاکستان او هند ترمنځ تر فرق زیات یو شانوال ښکارا سو. دغه خلک چې د پولي یوې او بلې غاړه ته د پاکستان زنده‌باد او هندستان زنده‌باد نارې وهي، د دوی رنگونه، بدني جوړښت، ژبه او جامې یو شان دي. دوی آن یو بل ته رد بد هم په یو ژبه کې وایي. د لیکوال په وینا داسې ښکاري چې دوی په هنداره کې پر یو بل چغې وهي. لیکوال وایي مذهب د دوی ترمنځ د فرق کرشه راکشلې ده، خو دا خبره هم غلطه ده. پاکستانان فکر کوي چې دوی د مسلمانۍ پر بنیاد له هند جلا سوي او هند په مکمله توګه هندو هیواد دی. خو د لیکوال په وینا هند نه هندو ریاست دی او نه هم په تاریخ کې کله هم په مکمله توګه یو هندو ریاست پاتې شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
د امریکا یو محافظه کار سینیټر پخپل هیواد پاکستان ته د مرستو د زندولو او ډاکټر شکیل افریدی ته د شهریت ورکولو اوخه کړی دی. د امریکا د کانګرس غړي لا د دې نوړه اندې غواړي چې پاکستان ته ورکیدونکو مرستې دی ودرول شي. دا ګام ډاکټر شکیل افریدی ته د خبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی لخوا د سزا اورولو وروسته اخستل شوی دی. د فرانس پریس خبری اجانس رپورټ عبدالحی کاکړ تاسو لیکوي.
فرانس پریس خبری اجانس وایي د امریکا د کینټکی ریاست څخه د ریپبلیکن ګوند غړي او د ټی پارټي نومي تحریک یو مشر رانډ پال ویلي ترڅو پاکستان د ډاکټر شکیل افریدی سزا ختم نکړي امریکا دی د هیواد ته د مرستو ورکړه ودروي. نوموړي ډاکټر شکیل افریدی ته د شهریت ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رانډ پال په راتلونکو اونۍ کې د سېنات په غونډه کې په دې اړه د یو بل راوړلو ژمنه هم کړې ده. د اجانس په وینا سېنیټر رانډ پال ویلي پاکستان باید پوه شي چې په یو غلطه لار روان دی. نوموړي په یو بیان کې ویلي پاکستان پر شکیل افریدی د دې هیواد پر ضد د کار کولو تور لګولی، خو په اصل کې هغه د القاعده د مشر په نیولو کې د امریکا مرسته کړې وه. د پرمخوایي یقیني خبره ده چې پاکستان به له یو نړیوال ترګر تنظیم سره خپلې ګټې ونه تړي. دا جانس په خبره د امریکا د آئین لومړی ماده کانګرس ته حق ورکوي چې د شهریت ورکولو لپاره یو شان اصول نه وټاکي، خو په اوس وخت کې دا یو ناولده خبر ده چې د کانګرس غړي له اعزازي شهریت ورکولو پرته د افرادو پر شهریت باندې غور وکړي. د 11 سپتمبر وروسته امریکا پاکستان ته 13 ارب ډالر ورکړي دي، خو امریکایي چارواکي ویل لري چې د پاکستان د زورور فوج او جاسوسي ادارې ځینې کړي اوس هم د انتها پسندانو مرسته کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ملګری ملتونه په پاکستان کې د توهین رسالت په کیسونو کې د قاضیانو لخوا تورونو کسانو ته د مرګ د سزا په اورولو اندېښنه ښکاره کوي او وایي اکثره وخت قاضیان تر فشار لاندې پریکړه کوي او مدافع وکیلان د داسې کسانو لپاره له ویرې قانوني جنگ نه کوي. په دې اړه اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس یو رپورټ لري چې ژباړه یې تاسو ته نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د ملګرو ملتونو په حواله لیکي چې پاکستان کې اکثره وخت قاضیان تر فشار لاندې وي سو د توهین رسالت د قانون تر مخې هر هغه چاته چې د اسلام سپکاوی کړی وي د مرګ سزا واوروي. د ملګرو ملتونو یو استازي ګبریالا ناول وایي اکثره وخت مدافع وکیلان د ګواښونو لویرې د هغو کسانو په کیسونو کې دلچسپي هم ناخلي په چا باندې چې د توهین رسالت تور لګیدلی وي. د توهین رسالت په اړه د پاکستان قانون هر هغه چا ته د مرګ سزا وروي څوک چې د اسلام د پیغمبر او یا هم د قران پاک په سپکاوي تورن شوی وي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي په پاکستان کې عیسوي مذهب خلک لدی عمله په ډار کې ژوند تیروي ځکه چې د توهین رسالت د قانون په پلمه اکثره وخت دوی د شخصي تربګنیو او مخالفتونو ښکار ګرځي. ګبریالا ناول لیکي زه په دې اړه ځانګړې اندېښنه لرم ځکه په کیسونو کې قاضیان دې ته مجبورولی شي چې د تورن کس خلاف پریکړه وکړي د دې باوجود چې د هغه یا د هغې خلاف با کوټلي شواهد هم موجود نه وي چې دې کس آیا رښتیا هم د اسلام د مقدساتو سپکاوی کړی او کنه. نوموړي وایي قاضیان او مدافع وکیلان د توهین رسالت په کیس کې ځکه د تورن کس په حق کې خبره نشي کولی چې د ځایي خلکو د شدید عکس العمل نه ډاریږي. اکثره وخت په هغو قاضیانو او وکیلانو بریدونه کیږي چا چې د تورنو کسانو په دفاع کې خبره کړې وي. ګبریالا وایي تیر کال همداسې دوه مشهور سیاستوال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د لګکیو وزیر شاهباز بټي په پاکستان کې په دې تور وژل شول چې د توهین رسالت په قانوني نیوکې کړې وي. دې سره دا اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي چې پاکستان کې مذهبي افراطیت مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو استازي ګبریالا ناول د سرګندونې پاکستان ته د خپل سفر نه پس کړې دي. نوموړي د 11 ورځو لپاره پاکستان ته تللی و سو د دې هیواد د قضایي سیستم مطالعه وکړي.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.
اور دونکو مشال ریډیو تاسو ری اوس په د خبرونې اخیری رپورت اڑختلر شو. د مشال ریډیو همکارا د حسیبا شهید مړې پرونی یاد نه پروس د ننګرهار ولایت خیوی ولسوالۍ کې خورتا اوس پرل شو. د حسیبا شهید په جنازه کې په سلګونو خپلوانو دوستانو خبريالانو او لیکوالو ګډون کړی وو. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د جنازې په مراسمو کې د حسیبا شهید له خواخوږو سره خبرې کړي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د مشال راډیو خبریالی حسیبی شهید مړی په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي د جنازې لمونځ د سه شنبې یا نهې په ورځ ماسپښین 3 بجې د جلال آباد د هډې فارم کې ادا کړی شو او مړی د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د بازارک کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې په مراسمو کې د ارواښادي په خپلوانو سربیره خبریالانو، شاعرانو او د حسیبی د غږ مینوالو د سلګونو په شمیر کې ګډون کړی و. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون رئیس انجینر زلمی د حسیبی مړینه د ژورنالیزم په ډګر کې یو نه جبرانیدونکې ضایع وبلله.
څومره چې دا ما پیژندله، دا یو وتلې ژورنالیست او لیکواله وه. کله به چې د مشال راډیو مونږ اورېدله او د دې اواز به د هغې د څپونه مونږ اورېده، زمونږ هغه ادبي او ژورنالیستیک تنده به پې ماتېدله. د خبر لیکلو، د خبر برابرولو او د خبر ویلو هغه استعداد لرو ده. نو په دغه ټولو ساحو کې دا یو وتلی ژورنالیست و. د دې مړینه زمونږ د ټول قام او لسته لپاره زه یو ستر ځای بولم.
د حسیبی له جنازې سره له کابل نه هم یو ډله ژورنالیستان راغلي وو. په کابل کې د میوند راډیو ټلویزیون د خبری سانګې مشر شاه زلمی خپل تاثرات له مشال راډیو سره صدارنګ شریک کړل.
یوازې د ژورنالیزم په برخه کې د کار نه کوو، د ادب او هنر په برخه کې هم کار کوو. حسیبه شي ډېر ښه شعر وایي، خو یو نو هغه خصلتونه چې په رښتیا هم د یو ژورنالیست سره ایجاب کوي هغه پکې وو. د سربیره د خلکو سره ډېر آزادانه برخورد کوو، خصوصا ژورنالیستانو سره، خبریالانو سره چې بده برخورد لکه خور ورور داسې یو برخورد دلره، او د ژورنالیزم په کور کې خپل ځانګړی ځای خپل کړی وو.
د ننګرهار پوهنتون استاد او د بی بی سي راډیو خبریال ببرک میخیل وایي چې حسیبه د ژورنالیزم په ډګر کې د یوې ښې ژورنالیست په توګه ځان تثبیت کړی وو.
حسیبه شهید یوه ښه نطاقه، یوه ښه ژورنالیسته. کله چې ما د هغې رپورټونه اورېدل، کله چې ما د هغې ګزارشونه اورېدل، واقعا ما ته یې د یوې ښې ژورنالیست په توګه پښتنو کې ښځینه ژورنالیستانې ډېرې کمې دي او کمې چې دغه میدان ته راوتلې دي، نو یوه نیمه به پکې د حسیبه شهید غوندې وي. زما د یوه هم مسلکې په توګه زه د هغې کار ډېر پیاوړی ارزوم.
داود شهید چې حسیبه شهید یې کشرۍ لور وه، مړینې یې تر بل هر چا زیات دردولی. د مشال راډیو سره خپل تاثرات دا رنګ شریک کړل.
هغه زما اولاد و، په دې انقلاب کې پیدا شوه چې جنګونه لا خلاص نه دي، سوله لا راغلې نه ده وطن ته. هغه د دین فانی نړۍ نستر کې پټې کړې ولاړه. هغه ډېرې عالي ځلې وکړې د سولې لپاره. تاسو ته معلومه وه چې یو ژورنالیست وه، او زما لور وه هغه هم شاعره شوې وه، او ډېر خدمت یې خپل وطن ته او خپلو خلکو ته کړی. د ایمان خاوند وه، قاري د قرآن هم وه، او څو ژبې زده وې. د خدای امر ته تابع او موږ ټول مرو. خو دا پنځمه حادثه ده چې زما ته پېښېږي.
د یادولو ده چې حسیبه شهید د 2002 میلادي کال نه تر 2010 کال پورې په کابل کې د ازادۍ راډیوي خبریاله وه. د تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د مشال راډیو سره دنده ترسره کوله، چې همالته د یوې ترافیکي پیښې له امله د مۍ په 12 نیټه مړه شوه، او د مۍ په 9 نیټه یې مړی د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د بازارک کلي کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهي پورز
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ته اوس به د خبرونه په اخره کې 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وورو چې ګلیا زی تاسو ته وړاندې کوي.
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو سره زستا سو کوربا ګل ایازم هله دا روغ جوړ او آباد پې. په دې پروگرام کې مدلل بیا د نړۍ له ګډ ګډ نه معلومات او خوندور کیسې راغونډې کړې دي. لومړی خبره کو چې تیر اونۍ تاسو په دې پروگرام کې اوریدلې وو چې لومړی شخصي خلای جاز نړیوال خلای مرکز ته الوت پیل کړې وو. دغه خلای جاز نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې دي.
On a wonderful capture. You've made a lot of folks happy down here over in Hawthorne and right here in Houston. Great job, guys.
The California SpaceX Dragon نومي شخصي خلای جاز د مې په 15 منټه نړیوال خلای مرکز ته رسیدلې دي، او په کامیابی سره نړیوال خلای مرکز کې میشت ستور مزل لپاره سامان رسولې دي. ډراګن جاز د نړیوال خلای مرکز یو روبوټیک لاس په مرسته سامان رسولې دي. نړیوال خلای مرکز کې میشت ستور مزل ډان پېټټ ډراګن جاز د روبوټیک لاس په مرسته مرکز ته ورسولو. د دې وروسته ستور مزل په ډراګن جاز کې سامان نړیوال خلای مرکز ته استولې دي. په ډراګن خلای جاز کې ستور مزل سپور نو، او د دې شنتا ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي ځکه چې د البت سره د خلای سفر نورې لارې پرانستل شوې دي. په روایت توګه داسې قسمه حالې زلي د حکومت سوري لاندې کیږي، خو د امریکا خلای اداره ناسا د نور سفرونو چې مریخ ته تک پکې شامل دي لپاره پیسې بچ کوي. د امریکا یو کمپنی په سپوږمۍ د لومړي کس او د جاز ځای د خوندي ساتلو لپاره ناسا ادارې ته تجویز ورکولو پریکړه کړې. د ګوګل لونیر پرایز ایکس فاونډیشن اعلان کړی چې ناسا ادارې ته به تجویز ورکوي چې په سپوږمۍ د تاریخي ځای خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. ځینې ماهرین نظر لري چې په ځمکه د تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره په میلیونونو ډالر خرچ کیږي او د دې وجه موسمي بدلون دی، خو په سپوږمۍ کې موسم نه وي نو ځکه د دغه ځایونو خوندي ساتلو لپاره مشن ولیږي. امریکا په لومړي ځل په 1989 کال کې سپوږمۍ ته ستورمزري لیږلی وو. د دې وروسته هیڅوک هم سپوږمۍ ته نه دی ختی. داسې رپورټونه دي چې امریکا به په 2006 کال کې سپوږمۍ ته په دویم ځل ستورمزلي ولیږي. د یو تحقیق نه معلومه شوې چې په مریخ سیاره د ژوند اثراتو بنیادی عوامل موندل شوي دي. په دې تحقیق کې ترلاسه شوي لس شهابیو کې د کاربن موجودګۍ تصدیق شوي دي. د واشنگتن کارنیگی انسټیټیوټ ساينس پوهانو یوې ډلې په دې شهابیو کې د ریډیو سټیټ کاربن د موندلو خبره کړې ده، خو محققین وای دا کاربن د یو ژوندۍ شیز نه دی اخیستل شوی، بلکې په مریخ د آتش فشار په نتیجه کې جوړ شوی دی. د ساينس پوهانو د دې ډلې مشر ډاکټر انډریو سټیل له بی بی سی سره په خبرو کې ویلي چې د سلویخ کالو راهیسې په مریخ کې د ریډیو سټیټ کاربن په لټون کې وو او په دې تحقیق کولو چې چرته دا کاربن موجود دی. د دوی په وینا د کاربن عدم موجودګۍ له کبله ژوند ممکن نه وي، ځکه چې ریډیو سټیټ کاربن د هایډروجن، اکسیجن او نایټروجن سره په شریکه د ژوند مالیکول جوړوي. ډاکټر انډریو هیله مند دی چې په مریخ د کیوروسیټی روور مشن به په دې نوره رڼا واچوي. اوس مو خبرو چې د نړۍ تر ټولو لوی دوربین لپاره سویلي افریقا، استرالیا او نیوزیلند با ځمکه ورکوي. د نړۍ تر ټولو لوی دوربین ته سکوئر کیلومتر ایرا نوم ورکړی شوی دی. په دې دوربین با 1.5 ارب یوروس لګښت راځي. دا دوربین با انسانانو سره موجوده نظام نه لس چنده فاصله کې د خلانه معلومات راغونډوي او هیله سرګندېږي چې په کائنات کې داسې معلومات ترلاسه کړي چې په خوا د انسانانو لپاره معما و. د دې دوربین د لارې با ساينسدانان د تورې مادي یا تورې توانای چې د کائنات 90% برخه جوړیږي د معلومولو کوشش کوي. دا دوربین با د ستورو او د مقناطیسي اثراتو جاج اخستو کې ډېره مرسته هم ورکړي. د امریکا میساچوټس ریاست کې یو خزي 20 کال وروسته خپل سایکل موندلې دی. زو والفیټ تا لیزا بران وړو کې وا چې نوې سایکل یې واخستو، خو په یو پل تیرېدو په وخت سایکل په ناله کې ترې پریوتو. هغه وخت کې د لیزا عمر 11 کاله وو. د دوی په وینا سایکل سره په ناله کې پریوتې وه او په بدن یې خټې وې، خو دا سایکل درک نه وو. د 20 کال وروسته د دې ځای یو اوسیدونکي دا سایکل ومندو. د لیزا په وینا چې 20 کال وروسته د سایکل ملاوېدو داسې وو چې خپل زوړ ملګری ورسره ملاو شوی وي. د جاپان د چړیاګر نه بيدرکشي بي پینګوین 3 میاشتې وروسته موندل شوې دي او بیرته چړیاګر ته استبل شوې. د جاپان ټوکیو ښار کې د سمندري حیاتیاتو چړیاګر نه یو کلن همبولټ پینګوین تښتیدلی وو. د دې موندلو لپاره چارواکو ډېری هلې ځلې کولې او د اوږدې مودې لټون وروسته دغه پینګوین موندل شوی دی. د ټوکیو د چړیاګر مشر کوزوهیرو وای ډېر خوشاله دی چې دغه پینګوین بیرته چړیاګر ته راغلی. په تیر پروګرام کې مو اوریدلی وو چې د جاپان ټوکیو ښار کې د نړۍ تر ټولو دنګ دویم ودانۍ پرانسته شوې چې سکای ټری نومبرته ورکړی شوی دی. د سکای ټری د کتو لپاره په لومړۍ ونې کې د 500 نه زیات کسان ورغلي. د سکای ټری یا د اسمان ونه پرانستو په لومړۍ ونې کې 500 نه زیات خلک د دې ننداري لپاره ورغلي. د سکای ټری ودانی چارواکي وای په لوی شمیر کې خلک د سکای ټری د کتو لپاره را روان دي. امکان سرګندېږي چې په یو کال کې به د سکای ټری د کتو لپاره 20 ملیون خلک ورشي او په دویم کال کې به دا شمیره 25 ملیون وي. محققین وای د یو داسې سایبر بریټ معلومات یې ترلاسه کړي چې د ایران او اسرائیل نه خوفیه معلومات راغون کړي دي. د روس امنیتي کمپنی کیسپر سکای وای دا بریټ د فلیم نومي وایرس په مرسته شوې دي. دا وایرس د اگست 2010 کال راهیسې کار کوي. د کمپنی په وینا په سایبر بریټ کې د حکومت لاس هم کېدی شي، خو نور معلومات یې نه دي څرګند کړي. فلیم نومي وایرس په ایران، اسرائیل، سودان، لبنان، شام، سعودي عرب او مصر کې بریدونه کړي او خوفیه معلومات یې ترلاسه کړي دي. دا رپورٹون تر مخه په انټرنیټ مشهور سماجی ویب پاڼه فیس بک پر روان کال سمارټ فونز یا موبایل ټلیفون وړاندې کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې د ناسرګند سرچینو د خولې وای فیس بک کمپنی یو شمیر د سمارټ فونز انجینران برتی کړي دي. فیس بک کمپنی په دې وروستو کې اپلیکیشن سٹور پرانستلې دي. دا ورسپانې تر مخه فیس بک هغه انجینران برتی کړي چې آیفون او نور کمپنو سره کار کولو. د فیس بک کارکونکي وای چې د کمپنی مشر مارک زوکربرګ ویره لري کچري موبایل ټلیفون یې جوړ نکړو نو فیس بک وا نور موبایل ټلیفون نو کې د یو اپلیکیشن په شان کار کوي. د دین وړاندې هم رپورټونه وو چې فیسبوک په پټه موبایل فون جوړولو هڅه کوي. موبایل ټلیفون یا سمارټ فونز خبرو ته دوام ورکوو. سامسنګ کمپنی نوی موبایل ټلیفون ګلیکسی ایس 3 په 28 هیوادونو کې خرڅول شروع کړی دی. د سویلي کوریا کمپنی سامسنګ د مې په لومړۍ ونی کې ګلیکسی ایس 3 موبایل ټلیفون وړاندې کړی وو. د کمپنی تر مخه د نوی موبایل ټلیفون خرڅول یې په 28 هیوادونو کې شروع کړی دی. په جولای میاشت کې به 155 هیوادونو کې ګلیکسی ایس 3 وړاندې کړل شي. د موبایل ټلیفون کمپنی سیډونکی وای د سامسنګ 4.15 ملیون موبایل ټلیفون په لومړی درې میاشتو کې لیګل دي. اخوا د اپل کمپنی په درې میاشتو کې د آیفون شمیره 15.1 ملیون و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا هالی ووډ نوی فلم مین ان بلیک په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار کړی دی او په لومړی اونۍ کې د 55 ملیون ډالرو کاروبار کړی دی. فلم مین ان بلیک 3 په باکس آفس کې په لومړی نمبر دی. فلم مین ان بلیک کې مشهور ستوري ویل سمیت کار کړی دی. دا فلم د مین ان بلیک دریم فلم دی. د دې نه وړاندې دې فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو. فلم کې د خفیا ادارې ایجنټان خودل شي دي چې خلای مخلوق سره مقابله کوي.
Okay, you know your kid won the goldfish in that little baggie from the school fair and you didn't want that nasty thing in your house so you flush it down the toilet? Well, this is what happens.
I am getting too old for this. I promise you the secrets of the universe, nothing more.
So there's some secrets out there that the universe don't know about?
د امریکا مشهور سندرغاړي کیتی پیری پر جون جوړ شوی نوی فلم به د جولای په 15 منټه نمایشت لپاره وړاندې کیږي. کیتی پیری په امریکا او په ټوله نړۍ کې مشهور سندرغاړي ده او سندرې ډېر زیاتې مشهور دي.
We always kind of had this deal that when she made it big that I was going to work with her and we were going to be together. My sister, not only does she work hard on tour, she likes to play hard on tour. Anytime we go to a city where we have a day off, baby, she always likes me to explore something fun with her.
How you feeling, Kate?
Great. Haiti. I'm really, really excited about my future. Who is here?
د هند سینما مشهور ستوري ابھیشیک بچن او اجے دیوگن نوی فلم بول بچن ٹریلر خور شوی دی. دا فلم اجے دیوگن جوړ کړی دی.
نام
ابھیشیک بچن.
بغل میں چھوٹا اور شہر میں ڈھنڈورا. بوائے انڈر آرم پٹ اینڈ ہائپر سٹی نوائز پولیوشن. प्रीति जी बचाओ.
तुझे पाकर मेरी छाती और भी चौड़ी हो गई है. माय चेस्ट हैज बिकम ब्लाउज.
प्रीति जी.
د هند سینما نوی فلم کاکټیل ټریلر خپور شوې دي. فلم کې مشهور ستوري سیف علی خان هیرو دی. فلم کې دپیکا پاډګون هم کار کړی دی. د دې نوړاندې سیف علی خان فلم لو آچکل ډیر کاروبار کړی وو.
बोल।
आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्या आप बिलीव करते हैं लव एट फर्स्ट साइट में, या मैं दोबारा घूम के आऊं?
वो दो लड़कियां,
यू रियली हेट मी ना?
यस आई रियली हेट यू।
ना सलीम ना, और भी गम इस जमाने में मोहब्बत के सिवा। जी लेंगे हम इस गम को भी, पी लेंगे हम।
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجيبه معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221121 او د موبایل ټلیفون د لارې ایس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو ایس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333301. په همدې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمې بجې.